سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستویم پایل په مهمو خبرونو باندې کوو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د 1988 د بندیزونو د لړۍ په چوکاټ کې د افغانستان د بندیزونو د څارنې د ټیم د ماموریت د تمدید څخه هر کلای کړی دی. ښاغلي فائق په خپله ایکس پاڼه باندې په یو بیان کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د دغه ماموریت تمدید ښکاره کوي چې افغانستان نه دی هیر شوی. د هغه په خبره له ترهګرۍ سره د مبارزې تعهد باید عملي شي او همدارنګه د ښځو حقونه باید بیرته تأمین شي. امنیت شورا پرون پر افغان طالبانو بندیزونه تمدید کړي دي. دغه شورا هغه د ټیم ماموریت د تمدید ماموریت مثبت رایه ورکړي چې د افغانستان د بندیزونو په اړه باندې څارنه کوي. دغه بندیزونه د امنیت شورا د 2019 کال د جون د 1988 پریکړه لیک په اساس باندې ادامه لري. د پاساس له طالبانو سره تړلي خلک ډلې شرکتونه او بنسټونه د افغانستان د شتمنیو له کنګلتیا سفري بندیزونو او د وسلو د ګرځولو له ممنوعیت سره مخ دي. خو د طالبانو جکپوړي ویان ذبیح الله مجاهد د دغه ماموریت د تمدید په اړه باندې په غبرګون کې ویلي دي چې ټول بندیزونه ناکامه دي او باید په دغسې تګلارو باندې بیا کتنه وشي او د مثبت او رغنده تعامل لپاره زمینه برابره شي. له ازادي رادیو خبرو ته غواګاست څه باندې یو نیم سل افغان هنرمندان او موسیقي غږونکو د پېښور لسترې محکمې له پاکستانه د دوی د ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې. د هنرمندانو د پنځمې پرز په محکمه کې استدلال کړی چې په افغانستان کې موسیقي منع ده او که دوی افغانستان ته ستانه کړی شي ژوند به له خطر سره مخ شي. له ازادي رادیو خبرو ته غواګاست د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې وروستیو بارانونه په افغانستان او همدارنګه د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د وچکالیو د مخنیوي لامل ګرځېدلی خو بیا هم په افغانستان کې وچکالي په د خبرداري په کچه کې پاتې ده. اوچا د سی ډي آی یا د وچکالیو د شاخصونو په اساس باندې ویلي دي چې په ځینو سیمو کې د وچکالۍ اندازه راکمه کړې ده. په وروستیو کې په افغانستان کې په ګڼو سیمو کې سخت ورښتونه شوي دي چې د وچکالیو د کمیدو د راپورونو تر څنګ یې ګڼو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه هم رسولي دي. په ورزشي خبرونو کې اورئ چې نن د کرکټ په نړیوال جام کې زیمبابوې وتوانېدله چې د 23 منډو په توپیر آسترالیا ته ماته ورکړي. زیمبابوې 180 منډې هدف ورکړې وو او آسترالیا په 146 منډو باندې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. بله لوبه چې اوس روانه ده کاناډا او امارات سره مخ دي. کاناډا 105 منډې کړې دي. امارات تازه بیرته د دغې لوبې د ځواب لپاره خپل لوبغاړي میدان ته کته کړي.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه سلطان محمد سروریم او د آزادی پڅپوکي د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږم. د چهارشنبه په ورځ کابل کې د عزیزي د پانګونې ګروپ او د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا د دولتي شرکت ترمنځ د 1550 میگاواټو د برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شول. دغه هوکړې په داسې حال کې لاسلیک شوې چې افغانستان اوس مهال د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. ویل کېږي چې که دغه کچه برېښنا افغانستان کې دننه تولید شي نو دغه هیواد به وارداتي برېښنا ته اړ پاتې نه شي. د ازادۍ په سپو کې د خبرونه کې په اقتصادي، صنعتي او اجتماعي برخو کې د دغو پروژو د اهمیت په اړه د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د اتاقونو په خوانی لوی رئیس ازرق شافیزی، اقتصادي کارپو او د پوهنتون استاد ډاکټر مزمل شینواری او د بندونو د جوړونې متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم سره غږېدلی یو. په دو پینزو پروژو کې تر ټولو لوی بغلان کې ده چې د ډبرو سکرو څخه به 350 میگاواټ برېښنا تولید کړي. د معدنو کارپو ډاکټر نعیم ورتک به هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې په تلیفون را سره وصل شي. لومړی حافظي صاحب سره مرکه ورو. حافظي صاحب ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی دی. حافظ صاحب پرون په کابل کې د سلګونو میگاواټو د برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شول د برېښنا د شرکت او د عزیزي ګروپ ترمنز. له اقتصادي اړخه دغه قراردادونه څومره اهمیت لري ستاسو په نظر؟
د برېښنا خو د اقتصادي ودې بنسټ دی. کله چې برېښنا شتون نه لري مدر ژوند امکان نه لري، نه کمپیوټر چلیږي، نه ټکنالوژي شیان چلیږي، نه کارخانې حرکت کوي او نه هم خدمات. مثلا که چېرې تاسو هوټل جوړ کړئ خو بیا په شام او په دې وخت نه کېږي. نو په دې خاطر باندې برېښنا ډېر اړین دی او متاسفانه افغانستان په دې تیر سل کاله کې چې د برېښنا په افغانستان کې راغلي دي تر اوسه پورې موږ دې ته بریالي شوي نه یو چې د 300 میگاواټ څخه زیات تولید وکړو. او دا چې 1500 میگاواټ په راتلونکي دوه کال کې دا ژمنه شوې دي چې دا ترسره شي، او بیا په اوږد مهال کې تقریبا په 15-16 کال نور کې د 10000 میگاواټ برېښنا تولید چې په افغانستان کې دا ډېر ستر تاریخي کار دی. افغانستان اقتصاد د ودې لپاره ډېر اهمیت لري، د معدنو د استخراج لپاره، د کارخانو د چلولو لپاره، د خدماتو او په عین زمان کې د کرنیز میخانیکي او میکانیزه بنسټونو لپاره دا ډېر ضروري مسله ده.
حافظ صاحب، که چیرې افغانستان د انرژي له پلوه خودکفا سي، نو آیا یو صنعتي هیواد بشي په نږدې یا اوږدې راتلونکي موده کې؟
مګر زموږ سړي مې دادي چې په اول مرحله کې 2500 میگاواټ برېښنا چولرو، اوسنۍ ظرفیتونه د صنعتي د افغانستان په بشپړه توګه کار کوي او ټول کورونه ته برېښنا رسیږي د تنویر او تسخین لپاره. اما د لا ودې لپاره موږ حد اقل 15000 میگاواټ برېښنا ته او په بشپړه توګه 11000 میگاواټ برق ته ضرورت لرو، یعنی په اوږد مهال کې یا په منځ مهال کې. او که چیرې موږ دلته ډېر تولید ولرو، ارزان تولید ولرو، په منطقه کې ډېر خریداران شته، مثلا پاکستان 15-16000 میگاواټ برق کمبود لري او منابع هم ورته ارزان منابع نه لري. نو په دې خاطر باندې برېښنا په خپله یو ستر اقتصادي عاید ترلاسه کولی شو د برېښنا له لارې. او زموږ داخلي ضرورت اوس خو 600 میگاواټ برق موږ د بهر څخه واردوو، او کله ناکله هغوی چې خپل داخلي ضرورتونه ولري هغوی بیا ساکت وهي او موږ ته برېښنا نه صادرېږي او ځان ته یې خوندي ساتي. نو په دې او دا په خپله د افغانستان د اقتصادي استقلال لپاره ډېره ګټوره ده، ځکه چې اوس مناسبات د منځنۍ اشیا هېوادونو سره خدای مکړه ترنګلی شي یا نور هېوادو سره، هغوی کولی شي چې برېښنا بند کړي په موږ باندې او بیا ټول فابریکې په ټپ درېږي. اوس مهال زموږ فابریکې د درې شفت پر ځای یو شفت هم په بشپړه توګه کار نه شي کولی ځکه چې برېښنا نشته. نو په دې خاطر باندې دا ډېر ستر کار دی، د یو تاریخي کار و. خدای دوی ته همت ورکړي چې لا کارونه دغسې ستر کارونه ترسره کړي.
حافظ صاحب، د سلګونو میگاواټ برېښنا تولید اتمن قادر ته ضرورت لري، تخنیکرانو ته، انجینر صاحبانو ته ضرورت لري. څه فکر کوئ چې په راتلونکي موده کې به موږ کافي پرسونل ولرو چې دغه سه لوی پروژې دایری کی او چلوي؟
یو خو دا مونتاژ دی، پیچلي سیستمونه دي چې د کارخانه دي چې هغه کله چې د کارخانه تاسو دی وېواز خراني سي د هغه د انستریشن یا مثلا د نصب لپاره یا مونتاژ لپاره دوی خپل هغه متخصصین استي. ولې د دې د چلول لپاره موږ تخنیکران ته ضرورت لرو، میخانیکان ته ضرورت لرو، معاون انجینران ته ضرورت لرو، یا انجینران ته ضرورت لرو. لنیکمرغه افغانان ډېر مشتاق خلک دي که زمينه ورته مساعده شي دوی پشپک میاش کی دا مهارتونه چې یو ستر یو ښه برقی میخانیکو سی دا امکان شته دی او ډیر په میلیون هاو ځوانان اوزګار دي کار نه لري هغوی لپاره ډیر یو ښه زیرمی دی دی مونږ کولی شو دا کدرونه تربیه کړو او په اوږدمهال کې کیدای شي چې متخصصین او انجینران او ډیپلوم انجینران او ډاکټر انجینران هم اوسي.
حافظ صاحب د سیمې په هیوادونو کې ستاسو په نظر کوم هیواد د لمریزې برېښنا یا د سکرو د ډبرو د برېښنا په تولید کې ډیره تجربه لري چې د هغوی له تجربو نه هم استفاده وشي په لری او نږدې هیوادونو کې؟
نږدې هیوادونه تر ټولو ستر پروژې چې لري چین لري او هندوستان لري او نور هیوادونه هم لري. هغوی مثلا د منځنۍ ایشیا هیوادونه چې دي هغوی د شوروي د وخت څخه دیمونه لري د اوبو برېښنا تولیدي. اما چین او هند په بیره توګه دوی دا برېښنایي او د سکاره او ډبرو بند تولیدي او په ډېره لویه کچه تولیدي. او له نیکه مرغه د دې ګروپ مسؤولین هم هندوستان سره هم چین سره مناسبت لري او د هغوی استازي هلته شتون لري او دوی مخکې له مخکې دا کارخانې لیدلي دي او یو تعداد یې اخیستي دي، هم د لمریز برېښنا لپاره او هم د سکاره ډبرو لپاره دا کارخانې رانیولي دي. دا د 350 میګاوات لپاره.
حافظ صاحب، پخوا تاسو د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو د اتاقونو مشري په غاړه درلودله، په هغه وخت کې دا وړاندیز ونه شو چې په افغانستان کې دننه د انرژي او د برېښنا لویې فابریکې جوړې سي او د زیربنا په برخه کې اساسي کار وشي، که وړاندیز وسو؟
نه، وړاندیزونه خو وشو، ځکه چې دا د اتاق تجارت یو وظیفه عامه سکتور سره همکاري ده یا پبلک پرایویت پارتنرشپ ده او اقتصادي ودې لپاره خصوصي سکتور د دولتي سکتور د مټ په حیث باید همکاري وکړي. هغه وخت کې موږ وړاندیزونه کړي وو، اما تصمیم د افغانانو په لاس کې نه و. خاصو چې پیسې ورکول هغوی تصمیم نیو. د وخت د کندهار د ښار د برېښنا د تامینولو لپاره هغوی جنریټرونه رانیول، بیا موږ ورباندې نیوکه وکړله. د کندهار اتاق هم موږ سره همکاران، هغوی هم په ګډه سره موږ لاړو مقامات ته چې دا د جنریټرونو د اخیستلو پر ځای باید تاسو دلته کجکي بند شته، دالا دلته شته، دا ټکنالوژي ورته نصب کړئ. دا 100 میګاوات برق په ډېر چټکتیا سره تولیدوي، ځکه چې د هغوی هغه توربینونه چې وو ډېر پخوانی وو، زړې وې او یو یې خو بالکل تش وو، یو چینی بالکل خالي وو. مقدار هغه وکړي دایمي برق دي. هغوی جنریټر راونیول، 100 میلیون ډالر په کال کې یوازې د هغه سون مواد وو. بیا ما وویل چې خدا خو که چیرې تاسو پیسې ورنه کوئ خو بیا دا جنریټرونه په درد نه خوري، دا خو بیا تورته هم راځي دلته. خو هغوی ونه منل او زموږ زور هم ورباندې نه رسېدل.
مننه
خپل پیسې دي او خپل اراده دا د فساد اقتصادي استقلال لپاره هم ګټوره ده، چون برېښنا ډېر مهم دي او باید زموږ په خپل واک کې اوسي.
حافظ صاحب، ځینې منتقدین وایي چې د افغانستان اوسنی نظام داخلي مشروعیت نه لري او خارجي هم، او عزیز صاحب وایي ریسک منلی.
دا څه چې دا برېښنا د ملت لپاره دی، دا د حکومت لپاره خو په هر کار وخت برق شته دي، که د اشرف غني وخت وو، که د ښاغلي کرزي وخت کې وو، یا د پاچایانو وخت کې وو، هر وخت هلته برېښنا شتون درلودل و هېڅ نیمګړتیا نه وو. دا برېښنا خو د افغانستان د خلکو لپاره دی، او اوس هم مثلا د نغلو برېښنا شته دی، که حکومت هر حکومت چې راغی هغه دی موجود دی او ځینې ګټه پورته کېږي. نو موږ هیله من یو چې حکومت دغه پروژې سره لکه چې میویس ځي او تاکسی وویل ډېر ښه صورت سره همکاري ورسره کوي او که شي د همکاري دوام ولري په دې لن موده کې افغانستان د ورخنا سختن کی او دا حکومت پورې نه لري دا د افغانستان د خلکو اساسي ضرورت دی زیر ساخ دی انفراستراکچر دی
ډیره ډیره مننه ورستی پښتنه د 300 میگاړه واټ برېښنا المریزه او د اسکرو د ډبرو برېښنا 345 میگاواټ چې تولید ستي داخل د افغانستان کې د خلکو په ورځنی ژوند کې به څومره تفاوت رامنځته کی
یو خو ډیر د کار ځای پیدا کی ځکه چې کارخانی په بشپړ توګه په کار اچول کی دی یو شفت پر ځای درې شفت که د مثال په توګه دوه لکه موږ سنتي کارګران ولول دا شپږ لکه کی ځکه چې درې شفت بیا کار کی او بیا د افغانستان د خودکفایۍ لپاره دا ګټور دی ځکه چې هغه کارخانی چې د یو میلیون نفر لپاره شیان تولیدول هغه بیا درې میلیون نفر لپاره بیا تولیدول او واردات یې بیا ضرورت نه و مشابه شیانو ته نو په هر صورت کې دا ډېر ستر کار دی دا یو تاریخي کار دی زه ډېر ورته خوشاله یم
ډېره ډېره مننه حافظ صاحب محترم یو جان مننه
سلامت شي
سلامونه
درسي ساعت د ازادي رادیو لاري تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي کیمیا جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدلې ماهروي
درنو اوریدونکو د ازادي په چپو کې د پروګرام په دې برخه کې په افغانستان کې د سلګونو میگاواټو د برېښنا د تولید قراردادونو پکله اقتصادي کارپو او د پوهنتون استاد ډاکټر مزمل شینواری صاحب سره غږیدلیو شینواری صاحب ډېر ډېر مننه چې موږ ته وخت راکړی دی ډاکټر صاحب مستعزر یاستی چې پرون په کابل کې د سلګونو میگاواټو برېښنا قرارداد لاسلیک شو د برېښنا شرکت او د عزیزي د پنګونې د ګروپ ترمنز د دغه پروژې د اقتصادي اړخ په اړه کې غواړو خبرې در سره وکړو څه فکر کوئ چې دغه پروژې ک تر سره شي د افغانستان په اقتصاد کې به څومره بدلون راولي په تجارت کې او اقتصاد کې مهرباني
مننه اول خو یو ډیر ښه کار دی د افغانستان کې په داخله د افغانستان کې چې تاسو 1500 میگاواټه برق تولید شي چې هغه د دوه وهنه چې سولر دی او بل د ډبرو سکرونه د افغانستان لپاره ډیر ښه دی تاثیر په اقتصاد ډیر زیات دی ځکه د اقتصاد د ودې لپاره ارزانه انرژي لازمی ده په جنریټر او په تیلو باندې او په ګازو باندې نه صنعت پر مخ ځي او نه اقتصاد پر مخ ځي نو د هغې لپاره د برېښنا موجودیت لازمی دی او کداغه برېښنا د صنعت لپاره وکارول شي او د اقتصادي دوران کې د واچول شي چې صنعت توګه شي او تولید وکړي داخل د افغانستان کې موږ تولیدات ولرو دا په قیمتونو باندې تاثیر کوي هم موږ تولید ارزانه کیږي هم منطقي کې رقابت کولای شو په دې اساس او هم کولای شو چې غټ صنعتونه په داخل د افغانستان کې ایجاد کړو ځکه غټ صنعتونه ټول په برېښنا ولاړ دي چې هرې سره برق نه کېده وسپنې تولید دی هغه سي دا غټ غټ معدنونه دي دا غینه موږ استخراج لرو زوب لرو دا ټول مسائل په برېښنا باندې کېږي نو ډېر یو ښه اقدام دی او د افغانستان د آینده لپاره شاید دا اساسي وسی سره دې چې دوی اولینې موافقتنامه د عزیزي ګروپ او د حکومت دا و چې 10000 میگاواټ برق به جوړي او ان تدریجي شکل باندې مخکزي چې خلکو په دې باندې ډېر اعتراضونه هم کړي او دا ښه کار دی چې دغه پروژه شروع شوه که تدریجي مخکلار شي د افغانستان په اقتصادي تاثیر ډېر زیاتېږي او خلک د برېښنا نه ډېره استفاده کولی شي
ځینې منتقدین وایي چې طالبان حکومت مشروعیت نه لري داخلي او خارجي غواړي دغه پروژو لاري ځان ته یو ډول مشروعیت ورکړي د دغه کارونو لاره په دې اکل څوي
په دې کې څه نشته دی چې دوی غواړي چې خپل ځان ثابت کړي هم خلکو ته هم دنیا ته چې موږ د افغانستان د ترقې د لپاره کار کوو موږ د افغانستان د پرمختګ د لپاره کار کوو خو په دې کې صرف د دوی خو هم نه ده ځکه چې کله کې یو پانګوال راځي خپل اقتصادي حالت تم ګوري چې آیا دغه یو پروژه چې امزا کوي دغه د لپاره څومره ګټه کوي څومره داغه چې پانګه یا پیسې په هغه کې بندې د هغه په بدل کې د تاسو راضي کنه راضي څومره خلکو ته کار جوړی نو په دې حساب باندې دواړه طرف خپل ارزیابي کوي. په دې کې شک نشته چې د برېښنا تولید او بیا د برېښنا خرڅول دا ډېر یو دوامداره پروژه ده. څو دوی که دا تولید وکړي دوی به په برېښنا باندې دا برق خرڅوي او چې کله په هغوی خرڅوي هغوی بیا په خلکو باندې خرڅوي. نو په دې اساس باندې تر څو چې دا پروژه مخکې ځي پانګوال ته یې ګټه لاسته راځي چې دا یو هغه د پانګوال دپاره دی. طالبان هم په دې غواړي چې دنیا ته موخه خلکو ته موخه چې موږ په غټو پروژو باندې کار کوو پانګونه داخل د افغانستان ته جذبو او کوشش په دې باندې کوي چې د همدې لارې نه د خلکو ترمنځ کې ځان محبوب کړي او دنیا ته موخه چې موږ د افغانستان د ترقي لپاره کار کوو. ولی صرف په دې پروژو باندې دا نه کېږي ځکه د دوی د خپل د حاکمیت د بقا دپاره هم باید داسې کارونه وکړي تر څو پاتې شي. که دا کارونه هم ونه کړي نو بیا ستونزې ورته ډېرېږي. ستونزې ډېرې زیاتې لري د هغې تر څنګه چې د تعلیم مسله ده د ښځو د کار مسله ده بشري حقوقو مسله ده همدغسې د مخکېني نظامیانو د هغې ورکېدل او مرکېدل دا ټول مسایل شته دی. ولې دغسې یو نیم اقتصادي کار چې د خلکو یا د عادي وګړو په ژوند کې تغییر راولي یو مثبت اقدام دی. دا خبره چې ښه کار ته به یې ښه کار وایو منفي کارونو ته به یې منفي کار وایو. خو ولې په دې کې د ځان دپاره هم د دوی ګټه ده د پانګوالو دپاره هم ګټه ده چې څوک په دې کې پانګه کوي او د هغې تر څنګه د ولس دپاره او د صنعت او د اقتصاد دپاره هم ګټه ده چې یو ښه اقدام دی.
ډاکټر صاحب داسې هم ویل کېږي چې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته ډېرې پانګې راغلي په میلیاردو ډالرو خارجي ملاتړ و د افغانستان له پخواني حکومت سره. وایي په دغه وخت کې دغسې زیربنایي پروژو لپاره کار ونه سو نه د خارجانو لخوا نه د افغانستان د حکومتونو لخوا ولې؟
زه مکمل ورسره موافق نه یم. درسته ده چې څومره پیسې افغانستان ته راغلي په هغې اندازه باندې کار ونه شو. ولې نن چې طالبانو ته څه پاتې دي څه هغه پاتې دي افغانستان کې 6000 کیلومتره پوخ سرک جوړ شو تقریبا 40000 کیلومتره نیمه پوخ سرکونه جوړ شو او د هغې تر څنګه بیا د ولسوالیو سره وصل کول او دننه ولسوالۍ د کلو سره چې سرکونه یې ورکړه تقریبا ډېر زیات یو په هغې کې و. دغه د برق تقسیم او توضیع دغه د انتقال د برق د شمال نه شرق نه شمال ته او د جنوب نه غرب ته دا ټول مسایل ده په جمهوریت په وخت کې شوي دي چې اوس دغه تولید د برق هم کوي د انتقال کارونه مخکې شوي دي. لاین دوانی شوې ده په داخل د افغانستان کې د هغې تر څنګه په تعلیم کې پانګونه شوې ده ډېره زیاته شوې ده. هو څومره پیسې چې افغانستان ته راغلي دي د هغې په اندازې باندې کار نه ده شوی. د دې هم یو علت و. علت یې دا و چې کله خارجانو پیسې په افغانستان کې مصرفولې هغوی به حکومت ته د حکومت ته به تقریبا 15% پیسې د خارج نه چې راتلې د حکومت د لارې نه مصرفېدې 85% خپله د خارجانو د لارې نه مستقیم مصرفېدلې. د حکومت د مصرف سره د دې په دې کې فساد هم موجود و ډېر ستونزې وې. دې کې هېڅ شک نشته د جنګ نه وروسته ملکونو کې د فساد یو غټ مشکل هغه موجود و. ولې که هر څه و د دې تر څنګه چې هغه پیسې په 10 کالو کې حکومت مصرف کړې وې د هغې حساب ورسره شته دی. حساب څنګه دی څنګه نه دی خو ولې حساب شته دی چې وایي که موږ دومره پیسې دلته مصرف کړې په هغې کې څومره فساد شوی په هغې خبرې نه کوم. ولې دغه د خارجانو د طرف نه چې مستقیمې کومې پیسې مصرف شوې وې که یو مثال در کوم په هغه وخت کې چې اتمر
صاحب
هغه هغې وخت کې وزارت مالیې کې ما کار کوم بودیجې کې نو دا راغی هغې وخت معارف سره د ډونران نه مستقیم کومک ډېر زیات کې د پی آر ټي به جوړول مکتبونه هغه به جوړول. نو اتمر صاحب تقاضا دا وه چې زما د دولت د لارې نه پیسې په کار دي چې زه مکتبونه جوړ کړم د خارجانو د لارې نه نه ځکه د دولت د لارې نه هغه وویل چې یو مکمل سن چې موږ جوړو په هغې باندې 15000 ډالره مصرف راځي. ولې همدغه که د خارجیانو د پیسو نه مصرفېږي هماغه سن چې موږ یې په 15000 جوړو خارجیان چې جوړی هغه په 45000 ډالره باندې یعنی درې چنده د هغه مصرف نه دولت د لارې نه مصرفېږي. نو په دې اساس باندې دغسې ستونزې موجودې وې. نو دا علت و ولې کار شوی دی دغه اوس اساسات او دا بنیادونه چې پاتې دي طالبانو ته او د دوی حکومت دوام کړی سره دې چې موږ په دې 15 کالو کې د طالبانو د طرف نه داسې یو غټه اقتصادي پروژه نه ده لیدلې. زیاتره د مارکیټینګ دپاره یې د کوشتېپي کانال مسله یې رامخکې کړله د هغې تر څنګ دغه د کابل سرکونه وښي او اوس دا د برق هغه دی غیر د دې نه دومره نه دي شوي چې هغه حکومت دننه چې هغه نظام کوم کارونه د ولس دپاره وکړي ولس د ګټې دپاره. خو ولې بیا هم د هماغه تیر حکومت اساسات او د تیر حکومت بنیادونه او چې دوی ته پاتې شوي دي د هماغه په اساس دوی روان دي، حکومت روان دی. که دوی چېرته نور دغسې اقتصادي پروژې را نه وړي نو دوی بیا دوام نه شي کولی. خلک ته نه پوښتنه کوي، خلک نه پاڅېږي چې ته څه دپاره نظام چلې. او بل د دنیا سره تعامل هم ډېر مهم دی. دغه ټول مسایل چې دي هغه دی ستونزې په کې وي. تېر جمهوریت کې ستونزې وي خو ولې ډېر کار شوی دی. که څوک مطلق وایي چې نه
مننه ډاکټر صاحب، څوک خو نه وایي چې کارنده سوی، خو وایي کمکاري سوې ده. خو په هر صورت څه فکر کوي نو دغه د قوشتېپې عظیمه پروژه چې ده دا هم طالبان وایي چې د خلکو د ګټو لپاره ده، د افغانستان د ستراتیژیکو منافعو لپاره. او پرون چې دا پروژې اعلان کړي دي برېښنا د تولید، دا هم وایي د افغانستان د ستراتیژیکو منافعو ګټو لپاره دي.
نه، پروژې لازمی دي. د قوشتېپې مثال هم دی هغې سره داسې دي چې دغه پروژې چې کله تطبیق شي دې سره زمیمه نورې پروژې چې په هغې باندې باید کار وشي. د دې نه دغې نه واړه کانالونه تیریږي د خلکو د ځمکو د اوبخار دپاره، دغې نه باید استفاده وشي. د هغې سره زموږ تولید زیات شي، هغې سره زموږ د زراعت تقویه شي. د قوشتېپې غټ هغه همدا دی چې باید د افغانستان زراعت په پښو ودرېږي. د هغې نه که هغه نتیجه موږ لاسته را نه وړو نو موږ نور ستونزې هم پیدا کوو، ځکه هغې سره نور مسایل هم دي، هغې سره تاثیر دی په ځمکو باندې. ځکه هغه ټول زموږ هغه منطقې نه چې دا کانال تیریږي زراعتي ځمکې دي، او د هغې چې مکمل حفاظت ونه شي، مکمل هغه ونه شي، دا به هم داسې کېږي لکه د جمهوریت د وخت نه د استحکام د آمو دریا د سواحلو چې هغه پروژې باندې په میلیونونو ډالره مصرفېدل. سیلابونه به چې راغله اوبه به زیات شوې، ځمکه به هم ځان سره ویوړه. نو د دې تاثیر هم دا دی چې پروژه ښه پروژه ده، عملی پروژه ده، ولی دغه نه هغه وړې پروژې چې دي چې هغه سپورټ کوي د افغانستان اقتصاد تاریخ دی. دا پروژه هم په دې کې څه شک نشته دی چې د برېښنا تولید او هم په دې اندازې باندې، ځکه اوس په افغانستان کې ټول تقریبا د جمهوریت په اواخرو کې د افغانستان 1.5 زره نه تر 2000 میگاواټ پورې برق د وارداتي او ټول برق سره. نو کله چې موږ 2000 نه تر 2.5 زره میگاواټ برق په داخل د افغانستان کې تولید کړو نو بیا موږ وارداتي برق ته ضرورت نه لرو. یو چې په هغه میلیونونه ډالر چې ازبکستان ته زیات، تاجکستان ته زیات، ترکمنستان ته ځي، هغه هغې به مخه ونیول شي، هغه به په دننه د افغانستان کې د صنعت په رشد باندې مصرف شي. یو او بله مسله داره چې تولید هم زیات شي، اتکام په نورو باندې نه کېږي. زموږ همیشه مشکل دا و چې د افغانستان تر اوسه پورې مشکل دا دی چې په ډېرو مسایلو کې موږ په نورو ملکونو متکی یو. که هغه د برېښنا مسله ده په منځنۍ آسیا متکی یو، که د تجارت مسله ده په ایران او په پاکستان متکی یو. امنیتي مسایل خو اوس دننه د افغانستان کې دی، مخکې امریکایانو او ناتو او هغو سره، نو په دې اساس باندې د ماجرو په مسالې کې په ایران او په پاکستان ډېر متکی یو. نو دغه ټول مسایل دي د افغانستان د خپل رشد لپاره، د افغانستان د مستقلو فیصلو کولو صلاحیت ترلاسه کولو لپاره باید زموږ اتکا په نورو ملکونو باندې ختمه شي. او هغه هم داسې اتکا چې حیاتي وي. که نن ازبکستان لاین هلته قطع کړي، په کابل کې په ټول افغانستان کې برق نه وي، ترکمنستان لاین قطع کړي، په افغانستان کې برق نه وي، نو په دې اساس باندې دغسې پروژې خوالی دا دی چې افغانستان کې داخلي تولید، د افغانستان داخلي صنعت رشد کول، د افغانستان د خپلو منابعو نه ګټه اخیستل، دا ټول د افغانستان اقتصادي رشد کې ډېر مهم رول لوبوي.
ډاکټر صاحب، تاسو پخوانی حکومت کې هم چارواکي پاتې شوي یاستئ، هم په سوداګري وزارت کې، هم په مالی وزارت کې تاسو خپل وویل. نو دغه په میلیونو ډالر، سلګونه میلیونو ډالر هر کال موږ په افغانستان کې په خارجي برېښنا باندې ورکول، په وارداتي باندې، داسې تجویز نونه سو، داسې خبره ونه سوه چې راځي خپله ځان خود کې فاکو. اگر چې دا مخکې ما ورته اشاره وکړه، خپله که د لمریز برېښنا وي یا د سکرو د ډبرو لارې پروژه داخل د افغانستان کې، نو کوم مجلس کې دا مطرح نه سو، پیشنهاد وړاندې زونه سو، نه د سوداګری په سوداګری په وزارت کې، هم نه د مالی وزارت کې.
ولی نه، ولی نه، په دې باندې بحث شو. زما اوس هم یادېږي چې په 2008 کال کې د زما په خیال د لندن کانفرانس او د بن کانفرانس او د هغې دپاره آمادګي نیول کېدله، او افغانستان اول ځل خپل 15 کلن انکشافي پلان چې کله جوړ کړه، هغې وخت زه وزارت مالی کې وم، او زما وظیفه په دې پلان کې کار کول دا و چې د مصارفو تخمین یا کاسټنګ باندې کار وکړو، چې زموږ 15 کلن اقتصادي پلان چې دی په هغې کې موږ څومره پیسو ته ضرورت لرو، څومره مصارف باید وشي، دنیا څومره پانګونه وکړي. په دې کې یو مسله دا وه چې کله ولسمشر کرزي صاحب سره هغې وخت کې کېناستلو، نو کرزي صاحب چې دا پروژې ولیدلې نو اول یې شروع وکړه د بندونو. غټو غټو بندونو چې یو دوه درې څلور پنځه تقریبا ډېرې پروژې وې دېرش پنځه دېرش پروژې وې او زما خو دغه شیونه چې پکې نه زما نه اقتصادي پلان پکار دی نه مخکې تګ پکار دی نه هغه دی په هغې وخت کې پروفیسر صاحب نادري و ډاکټر صاحب حاجي و ډاکټر صاحب امین فرهنګ و دغه کسان وو چې دوی دغه کارونه پر مخ وړل کله چې په هغې باندې موږ کار وکړو موږ دا پروژې جوړې کړې نو مخکې د دې نه چې کانفرانس ته تلو نو وظیفه د حکومت دا وه چې باید ډونرانو سره کینو او په دې کې موږ ته خپل تعهد راکړي نو کله چې موږ دغه پریزنټیشن اول هم امریکا نه شروع وکړه ځکه د افغانستان تقریبا اویا فیصده کومکونه چې راتله اویا فیصده یې د امریکانو نو امریکایانو سره چې کله کېناستو هغوی سره هم بحث وکړو یو سی آی ډي او سفیر د امریکا او د ټولو سره پریزنټیشن هم ورکړ نو دوی ډېر هغه شو وایي اول ځل دی چې چا موږ ته داسې